د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12.5 په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي، تر خبرونو وروسته د سوریې مسله څارو چې امریکا نن سهار پر دغه هیواد د توغندیو برید وکړ او روسیې عکس العمل څرګند کړ. د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
افغانستان ولسمشر نن په سنگاپور کې د یو د هغه هیواد په ملي پوهنتون کې وینا کوي. د افغانستان د کندهار د امنیت ریاست وایي چې اته تنه ترهګر نیولې دي. د روسیې حکومت وایي پر سوریه د امریکا د نننۍ حملې په جواب کې له امریکا سره هغه موافقه ځنډوي چې د هوایي پیښو د مخنیوي لپاره شوې وه. د امریکا متحدو ایالاتو د سوریه د ادلب ولایت په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي حملې په جواب کې نن سهار وختي پر سوریه د کروز مزایلو حمله وکړه. پوره خبر نو وبري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سنگاپور کې د یو د نورو کارونو ترڅنګ به د سنگاپور په ملي پوهنتون کې وینا کوي. شغل غنی به ګاله انډونیزیا سنگاپور ته ولاړ. د هر خبر پاڼه وایي چې شغل غنی به سنگاپور ته په دې سفر کې د هغې هیواد له ولسمشر صدر اعظم یو شمېر لوی سوداګرو او پانګوالو او د هغې هیواد د مسکن او پراختیا ادارې له چارواکو سره خبرې وکړي. د جمهور رئیس غنی د مطبوعاتي دفتر وایاند دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې سنگاپور له اداري فساد سره د بریالۍ مبارزې له امله افغانستان ته مهم دی.
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري. همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره مهیا کېدلی شي.
دا د لوی ختیځ هیوادونو او استرالیا ته د ولسمشر غنی د سفر وروستۍ برخه ده. د بشري مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په ننګرهار کې هغه کورنۍ وکتل چې له پاکستانه راستنې شوې دي. هغه پرون په ننګرهار کې وویل چې بیرته ستنو شو افغانانو ته د تعلیمي مرکزونو او سرپناه جوړولو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري کوي. توبي لینزر وویل افغانان باید پوه شي چې افغانستان کې فرصتونه شته.
And they took the very difficult decision to leave Pakistan. It was difficult for him to continue work.
De karwal lo para da tasmim dir sakhto che Pakistan prig di aw hewa tarashi aw da hamor ta dir sakhta wa che hal ta khpal jwan ta dawam markri. Bil akhira dwi tasmim muni wa che khpal hewa tarashi aw khpal adi jwan la sara pel kri. Aw za dir ziyat ali walti alaram che pade barkha ke afghan charwak sara nigdina hamkari wakram tar so dwi mashuman wa kawre shi che talim talar shi aw sarpana paida kri. Da haga muhimin an gawuni di che dwi war sara makhamakh di muk ba dwi ta dad war kru che Afghanistan na yawazi da مطلب علاوه بلکې د خژوند لپاره هم مناسب دی.
To help ensure that Afghanistan has not only a safer today but also a brighter.
له پاکستان د افغان کډوالو د دولتلبانه سندو بهیر تیرونی بیا پیل شو. د کندهار د ملي امنیت ریاست نن وویل چې اته تنه ترهګر نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې د کسانو نومونه خبر شوې او وایي چې د کسانو د ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د خبر پاڼې په حواله هغوی به د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کولې، ماینونه یې ښودل او پر افغان امنیتي ځواکونو یې وسبال بریدونه کول. په لغمان کې چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو په وروستۍ نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. د لغمان ولایت د خبر پاڼې په حواله د هغه ولایت په مرکز محترلام او شاوخوا سیمو کې د الماس په نوم عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو پیژندل شوی قومندان مارشالای هم وژل شوی دی. د خبر پاڼې په حواله 4 وسلوال نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په هغه وسلوال نښته کې 3 عسكر هم زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. او د جرمني خبری اژانس وايي هغه شپږ سپین زمری چې د کندهار سرحدي ځواکونو له پاکستان سره پولیس نږدې موندلې وو د کابل په ژوبڼ کې ځای پر ځای کیږي. د کابل ژوبڼ مشر عزیز ګل ثاقب نن د جرمني خبری اژانس ته وویل چې 4 زمریان لا مخکله د کابل ژوبڼ ته رسیدلي او په ژوبڼ کې د زمرو لپاره په ځانګړو خونو کې ځای پر ځای شوي دي. ثاقب ویلي چې 2 زمری لا هم د کندهار له پولیسو سره دي خو ډېر ژر به کابل ته ولېږدول سي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د ادلب ولایت په خنشیخون سیمه کې د کیمیاوي حمله په جواب کې چپړې د بشار الاسد پر حکومت ورچول سوي. نن سهار وختي په سوریه کې وهوایي اډه په کروز مزایل وویشته. دا په وروستیو شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده، اول وار دی چې د امریکا حکومت پر سوریه په مستقیم ډول راکټي حمله کوي. او د امریکا د جمهور رئیس په توګه د کار له پیل راهیسې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی پوځي امر دی. د روسیې حکومت پر سوریه د امریکا د نننۍ حملې په جواب کې له متحدو ایالاتو سره هغه موافقه ځنډولې چې پر سوریه د هوایي پیښو د مخنیوي لپاره شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې د دې خبرې تر څنګ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا د سوریې په ادلب ولایت کې د کیمیاوي وسلو حمله د داسې هیواد پر ضد چې له نړیوال تروریزم سره جنګیږي د خپل پوځي عمل لپاره پلمه کړی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا نننۍ حمله د سوریې د خاورې د بشپړتیا پر ضد د تشدد عمل بللی دی. د ایران خبری آژانس اسنا هم نن د هر هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند بهرام قاسمی په حواله خبر ورکړ چې په سوریه د امریکا د مزایلو حمله خطرناکه او ورانوونکې وه. اسنا خبری آژانس نن د قاسمی په حواله ویلي چې ایران د کیمیاوي وسلو استعمال غندي، خو په عین وخت کې باور لري چې دا خبر د یو اړخیز اقدام لپاره د پلمې په توګه کوه کارول شي پر نړیوالو قوانینو تیری ورانوونکی او خطرناک کار دی. د امریکا او چین ولسمشران ډونالډ ټرمپ او شی جن پینګ بنن بیا هم سره وګوري. ولسمشر شی لپرون رئیس په امریکا کې دی او د امریکا د ولسمشر سره خبرې کوي. دا اول وار دی چې د دواړو هیوادونو ولسمشران سره ګوري. ته د خبر تفصیل به ورسره راسي. د لندن پولیسو نن وویل چې د رومانیا یو وګړي اندریا کریستی چې په لندن کې په وروستۍ تروریستي حمله کې زخمی شوې وه په روغتون کې مړه سوه. اندریا کریستی یو 30 کلنه وه او لندن ته د سیل لپاره تللې وه. هغه د مارچ په 22مه نیټه په لندن کې په تروریستي حمله کې زخمی شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې حمله کوونکی خالد مسعود د مارچ په 22مه نیټه دغه هیواد د پارلمان ودانۍ ته مخامخ پر ویست منستر پله پر خلکو حمله وکړه او د یو پولیس په ګډون یې 15 تنه ووژل. مسعود هم پولیسو وویشت او ووژل شو. اندریا کریستی د حملې پر وخت ټیمز سیند ته لوېدلې وه او له هغه راهیسې په روغتون کې بستر وه. د هغې کورنۍ ویلي چې هغې بیګا په روغتون کې سا ورکړې ده. او د قزاقستان د تیلو او ساختماني شرکت او سی سی د کارګرانو د اتحادیه یو غړی نوربیګ قوشقبایف په 2.5 کاله بند محکوم شو. پر قوشقبایف دا حکم د جنوري په میاشت کې د تیلو د شرکتونو د کارګرانو د اعتصاب له امله شوی دی. د استانی وی محکمې نن قوشقبایف غیر قانوني اعتصاب ته د کارګرانو د هڅولو په جرم په زندان محکوم کړ. محکمې همداراز حکم وکړ چې قوشقبایف باید د کارګرانو په اعتصاب کې د تینکو تریډینګ په نوم شرکت ته د رسیدلي زیان له امله لږ 80,000 امریکایي ډالر جریمه ورکړي. نوربیګ قوشقبایف د جنوري په میاشت کې چې د او سی سی سلهاو کارګرانو د یوې تجارتي اتحادیې د بندېدو پر ضد په اعتراض کې 2 اونۍ اعتصاب وکړ ونیول شو. دا اعتصاب د یوې سیمه ییزې محکمې له لورې غیر قانوني وپېژندل سو او مخنیوی وشو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې خاوره په توغندوی وویشته. روسیې سخت عکس العمل څرګند کړ. موضوع تعقیبوو او مسله مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانګزي سره شریکه کړې.
یو پوځي عکس العمل ظرفیتونه هم زه فکر نه کوم چې روسیا دا فتن په دې مقطع کې ولري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په ننګرهار کې له پاکستان استنو شویو کډوالو ته وویل چې افغانستان روښانه راتلونکی لري. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغانستان او پاکستان د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي د مخنیوي لپاره همغږه شوي.
د پولیو په فعالیت هغه خلک چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تجربه کوي دا هماهنګي په دې خاطر ول چې ټول هغه ماشومان سرحد ته خوځي چې دې پاتي هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي.
په خصوص کې لزرګونو زده کوونکو د کانکور آزموینه اخیستل کیږي.
سکل پول کاندیدان بایومیټریکس وات او اوس هم کله چې پارچې ته دوی کینی دوی به بایومیټریک کیږي. د دې لپاره چې د پیواز بل څوک رانیسي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو را رسیدلی یو شمیر سمې سنلول. پر سوریه د امریکا د توغندیو د حمله پاړه روسیا او ایران توند عکس العمل شولې. د امریکا پوز نن د سوریه د هغې کیمیاوي حمله په ځواب کې چې ویل کېږي د بشار الاسد رژیم پر ملکیانو کړې ده، د دې هېواد د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د لسګونه توغندیو حمله وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې دا حملې د امریکا د ملي ګټو لپاره ضروري وې. احمد تکل او نور تفصیل.
روسیه په سوریه کې د امریکا د توغندیو د حمله په وړاندې په غبرګون کې له متحدو ایالاتو سره هغه قرارداد فسخه کړی چې هدف یې د منځني ختیځ په هوا کې د هوایي پیښو مخنیوی او د الوتنو تنظیم دی. د امریکا پوځ نن سهار وختي په سوریه کې پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د حملو په ځواب کې د سوریه د هوایي ځواکونو پر اړه د لسګونو کروز توغندیو برید وکړ. روسیه همداراز د سوریه د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا نن په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې پر سوریه د امریکا پوځي حمله به د نړۍ وضعیت نور هم کړکیچن کړي. دوی تیره شپه متحدو ایالاتو په ادلب ولایت کې د کیمیاوي وسلو له برید وروسته د رامنځته شوي حالت په پلمه د سوریې پر وسلوالو ځواکونو برید وکړ. امریکا د حقایقو له موندلو پرته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړه. دا د هغه هیواد پر ضد پوځي اقدام و چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکا د بې پروایی چلند کوي. دا چلند به د نړۍ اوسنۍ ستونزې زیاتې او نړیوال امنیت ته به ګواښ پیښ کړي. له دې مخکې کرملن په یو بیان کې ویلي و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د امریکا حمله پر یو خپلواک هیواد تیری او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. سوریه وایي په دې حمله کې شپږ سرتیري وژل شوي او د دې هیواد په لویدیځ کې هغې هوایي اډې ته چې پنټاګون وایي له هغه ځایه په ادلب ښار کې پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو برید شوی سخت مالي زیانونه اوښتي دي. روسیه او ایران د سوریې اصلي متحد هیوادونه دي. ایران هم د حمله غندلې ده. یسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله لیکلي دي چې پر سوریه د امریکا له لورې د توغندیو حمله ورانوونکې او خطرناکه وه. اسناد ښاغلی قاسمی له قوله لیکي چې وایي تهران دا یو اړخیز اقدام په کلکه غندي او په دې باور دی چې دا کار به په سوریه کې تروریستان نور هم پیاوړي او وضعیت به نور هم کړکیچن کړي. نننۍ حمله په وروستیو شپږو کلونو کې چې د سوریه جګړه پیل شوې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په وړاندې د امریکا لومړی مستقیم غبرګون او همداراز د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیل وروسته د ډونالډ ټرمپ لومړی پوځي حکم دی. ښاغلی ټرمپ له نننۍ حملې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د خپل اقدام علت بیان کړ. د وویل نن شپه ما د سوریه پر هغې هوایي اډې د برید امر وکړ چې د کیمیاوي وسلو برید ترې شوی. د امریکا د ملي ګټو لپاره لازمه ده چې د مرګونو کیمیاوي وسلو د کارولو او خپراوي مخه ونیول شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې سوریه له ممنوع کیمیاوي وسلو کار اخلي او له دې سره د کیمیاوي وسلو د کنوانسیون په وړاندې خپل مسؤلیتونه تر پښو لاندې کوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنې له پامه غورځوي. له دې حملې مخکې روسي ډیپلوماتانو امریکا ته د هر راز مشکوک اقدام په اړه خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې امریکا باید د خپل هر منفي اقدام مسؤلیت په غاړه واخلي، خو پنټاګون وایي چې روسیه ته یې د دې حملې په اړه له مخکې خبر ورکړی وو. ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د منځني ختیځ په کړکیچ کې د امریکا د ښکېل کېدو پر ضد ویناوې کولې، خو د اپریل په 14مه د سوریې په خان شیخون ښارګوټي کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي د کیمیاوي ګاز په وسیله شوې د شپږ اتیا کسانو له وژل کېدو وروسته د ټرمپ په دریس کې ناڅاپي بدلون راغی. له دې حملې وروسته ده وویل چې د وژل شویو ماشومانو د تصویرونو په لیدو سخت خواشینی شوی او دا یې له ټولو معیارونو سرغړونه وبلله.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي ځواکونو په سوریه کې نن سهار یوه پوځي اډه په توغندیو وویشته او روسیې عکس العمل څرګند کړ. د امریکا دا حمله به د منځني ختیځ وضعیت بدل کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله سنکچی خاور:
زه فکر کوم چې د مال نظر به دفتا کوم جدي تغییر رانشي، د لپاره چې هم ایران نه غواړي او هم روسیه نه غواړي چې په یو متقابل عمل لاس پوری کړي او داسې عکس العمل وښیي چې جنګ تشدید کړي. په طبیعي ډول به ایران او روسیه له خپلو ډیپلوماتیکو امکاناتو نه استفاده وکړي او وبه غواړي چې په بین المللي مراجعو کې دا مسله تر یو مدت پورې ګرم وساتي، اما د یو بالفعل نظامي عکس العمل امکانات زه کم بینم.
په داسې حال کې چې روسیا عملا په سوریا کې پوځي حضور لري او د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره پوځي مرستې کوي، فکر نه کوي چې د امریکا دا اقدام به په یو ډول سره روسیا وپاروي د یو متقابل اقدام لپاره؟
ما ارزو که چې مخکې هم چې روسیا به دفتا ونه غواړي چې د وضعیت سره مواجه شي، اما په طبیعي ډول به له نورو لارو نه استفاده وکړي، نوی متحدینو پسې به وګرځي، د خپل نور متحدین به سره لا هم متحد کړي، اما د یو پوځي عکس العمل ظرفیتونه هم زه فکر نه کوم چې روسیا دفتا په دې مقطع کې ولري. د لپاره چې له ناټو سره مناسبات هلته خراب دي، د اوکراین مسله هلته ده، دلته په یو نوې جګړې کې ښکېله، د سوریې په جګړې کې. په هر صورت زه فکر نه کوم چې دفتا داسې اقداماتو تلاش وي چې هغه قهرامیز اقدامات.
روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې، فکر کوي چې نړیوال به د امریکا متحدان او د روسیې متحدان به په دې غونډه کې کچیرته جوړه شي، څه عکس العمل وښیي؟
په طبیعي ډول د امنیت د شورا تصامیم تاسو درنو اوریدونکو ته معلومه ده چې په نهایت کې د ویټو مسله مطرح کیږي، که هره پرېکړه وکړي، که د روسیې په ضد پرېکړه وکړي، د امریکې په ضد پرېکړه وکړي، په دې مسله کې د امریکې په ضد پرېکړه وکړي، خپله امریکا او د امریکې ستراتیژیک متحدین لکه فرانسه او انګلیس به دا ویټو کوي، او چین به په ډېر احتمال سره چې بې طرفه موقف ونیسي، اما روسیه به بیا هم په امنیت شورا کې تنها پاتې.
استاد، مخکې تاسو یادونه وکړه چې روسیه شاید فقط اکتفا وکړي په ډیپلوماتیکو چینلونو، لارو چارو او اقداماتو باندې. آیا د دې معنا دا ده چې نننۍ حمله امریکا ته برلاسی ورکوي په سوریه کې له پوځي نظره؟
په هر صورت دا به یو وخت مخکې سره قضاوت وکړي چې امریکایانو ته برلاسی ورکوي یا بل چاته، اما یو شی چې کېدای شي ووایي هغه دا ده چې د سوریې او د منځني ختیځ په مجموع کې د منځني ختیځ مسایل به لا هم پسې کړکېچن کړي.
روسیا او امریکا په افغانستان کې هم په یو ډول سره په رقابت کې دي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې روسیه له طالبانو سره ویل کېږي چې پراخ اړیکې ټینګ کړي. په سوریه کې روان وضعیت به د افغانستان پر وضعیت فکر کوي چې مثبت یا منفي اغیز وکړي؟
په طبیعي ډول موږ تقریبا په یو وچه کې پراته یو، دا ډول د قدرتو رقابتونه کېدای شي د موږ په ضرر واوسي. اول دا چې که د امریکې په خلاف هم د سوریې په جګړه کې لا هم پسې ښکېله شي، دا به د معنا ولري چې دلته به موږ د امریکې توجه لپاره له یو ډول ثانوي حالت ونیسو، اما په مستقیم ډول نه. اما په هر صورت روسیه او ایران به د نویو مزاحمتونو د ایجاد پسې وي، په خصوص دا چې امریکایي پوځیان دلته ستراتیژیک حضور لري، کېدای شي چې څه لاسوهنې د افغانستان په چارو کې وکړي تر څو امریکایانو ته یا خپل دغه نوي ستراتیژیک دښمن ته نوي معضلات په سیمه کې ایجاد کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي سره مو د احمد تکل مرکه اورېده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په ننګرهار کې له پاکستان ستنو شویو کډوالو ته وویل چې نننۍ افغانستان روشانه راتلونکی لري او خوندي دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال له ستنو شویو سره ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره په همکاري به هڅې وکړي چې د دوی د سرپناه او تعلیم د ستونزو په هواري کې کومک وشي او همداراز به کوشش وکړي چې کاري فرصتونه ورته پیدا شي. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ماوین توبیلنزر د پنځمې پورز ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال په دې ولایت کې له پاکستانه د تازه راستنو شو کډوالو جاج واخیست. نوموړي ویل د په دې سفر کې له پاکستانه تازه راستنو شو کډوالو سره ولیدل چې په خبرې د تازه راستنیدونکو کډوالو پر وړاندې لوی چیلنج او ستونزه د هغوی د عادي ژوند پیلیدل دي. د زیات کړه اکثره کورنۍ چې هیواد ته راستنیږي د هغوی لپاره کاري بوختیا، د اولادونو لپاره د تعلیم اسانتیا او د دې سیمې ماحول سره د هغوی بلدتیا تر ټولو مهمې ننګونې دي.
And they took the very difficult decision to leave Pakistan. It was difficult for him to continue working.
De kadwal lo para da tasmim dir sakht o che Pakistan prig dio hewa tarash yow da hamor ta dir sakht o che hal ta khpal jwan ta dawam markri. Bil akhira dwi tasmim uni o che khpal hewa tarash yow khpal adi jwan la sara pel kri. Aw za dir ziyat ali walti alaram che pade barkha ke afghan charwa ko sara nigdin hamkari wakram tar to de dwi mashuman wakawali shi che talim talar shi aw sarpana paida kri. Da haga muhimin an gawuni di che dwi war sara makhamakh di mug ba dwi ta dad war kru che Afghanistan na yawazi da امنیت لپلوه بلکې د خژوند لپاره هم مناسب دی. نوموړی وایي د دې ستونزو د اوارۍ په موخه د ننګرهار ولایت مسؤلینو سره هم خبرې کړې تر څو د راستنېدونکو کډوالو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې شي. په ورته وخت کې له پاکستانه تازه راستنې شوې کورنۍ وایي اوسنۍ کومه مرسته چې ورسره کېږي د دوی لپاره بسنه نه کوي او دارنګه له افغان حکومت غواړي چې دوی لپاره د سرپناه ستونزه اواره کړي.
او موږ دا مشکل لرو چې یو خو پیسې وي هغه هم کمې شوې موږ ته او بالکل موږ دلته رام شو زموږ ځای ځګې نشته کور نه لرو جنګړه نه لرو چا جنګړه کې بهوار خالي بیبان نه کې موږ غاړه موږ ته مشکل دار چې موږ پیسې مې سوا کې او کوم کور چې موږ لرم ته کور جوړ کړه تا کور دا باد کړه تا نرس مشکل ته موږ لرو
پولیس ورا او خاطر او بچ څو به موږ لږ چې ته به دان نه کو نه به کاټ کاټ نه به کاټ کاټ او بس درس وو بالو اصل دا اول د موږ چې دا پرم کړه راوي چې پولیس غاړه راغی دې چې خدای به موږ ته څه ونه وای او خو د موږ روغ دې څه وخت به تر اوسه نو موږ به وسه خلی نه غاړي کې مازور بچی نه شغه می بچی دې څه کون دی او بس هغه می بچی دې او به وسه خلی چې ما سره دا د شي ما سره کومه پښې نه دا به الله بیره مالي
له پاکستانه د افغان کډوالو دراتګ لړۍ د څو ځن روسه تیر اونې بیا پیل شو چې د مسولینو په خبره په خوا به د هرې کورنۍ یو غړي ته شاوخوا $300 ورکول کېده خو اوس د دې لپاره چې ټولو کډوالو ته مرستې په یو شان ورسیږي د پیسو دغه اندازه تر 200 راټیټه شوې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په ننګرهار کې له هغو افغانانو سره چې په وروستیو کې له پاکستان ستنه شوي د اسانتیاو د رامنځته کېدو ژمنه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ په خاطر غونډه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د لمنځه وړلو د پروګرام مسول میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیو زیاتې پیښې په یو ډول نه یو ډول له پاکستان سره ارتباط لري، نو په همدې سبب له دغه هیواد سره د پولیو د کمپاین په اړه همغږۍ ضروري ده. له شغلی احمدزی سره زموږ همکار صفی الله ستنگزی مرکه کړې او لومړی له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ د اړتیا پښتنه ترې کړې.
چې افغانستان او پاکستان د نړۍ د درې ملکونو نه دوه ملکونه هغه دي چې په دې کې د پولیو پیښې ثبت کېږي. نو که موږ د افغانستان د تېرو کلونو پیښو ته وګورو ټولې دغه پیښې چې وي د 2014 پیښې په 2014 کال کې داسې پیښې وي چې د یو لارې نه نه د یو لارې نه د پاکستان سره ارتباط لري او ټولې پیښې په یو ځانګړي ګروپ کې خلکو کې رامنځته شوي دي او د هغې د ټولو پیښې علت هغه خلک وو چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګ راتګ کوي. نو په دې خاطر باندې زمونږ د هماهنګي منځته راوړل په دې خاطر ول تر څو ټول هغه ماشومان په دې سرحد ته خوا کې دي په دې خوا کې دي هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي او د نیمه دواړو ملکونو هماهنګي په دې وخت کې نږدې دي. یعنې دواړه ملکونه په یو ځای وخت کې په یو وخت کې
په کومو سیمو کې تاسو د سرحدي سیمو نمونه یاد کړل؟ په کومو ولایتونو کې دغه پیښې ثبتېږي اوس هم شته ستاسو په نظر؟
البته تقریبا ټولې سرحدي سیمې دي په دې کې، لکه په تېر کال کې مونږ د پکتیکا په ولایت کې د برمل ولسوالۍ کې پیښې لرلې، د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د خندار او د هلمند ولایت کې څلور واړه ولایتونه چې دا د پاکستان سره سرحد لري. په همدې شکل باندې څه کال چې مونږ کوم پیښې لرو دا بیا هم د هلمند او د خندار په ولایت کې یوه یوه پیښه ده او یو بل پیښه ده چې کندوز کې ثبت شوې ده. چې بدبختانه د کندوز پیښه هم د پاکستان سره یو ارتباط لري، داسې یو روسي د کوټینا دغه برخې ته راغلی دی، کندوز همدغه مربوطه ولسوالۍ.
دغه پروګرام د تمویل لپاره په حکومت سربیره بهرني مرسته کوونکي او تمویلونکي هم له تاسو سره مرسته کوي که څنګه او څومره تعهد د غوی جدید په دې برخه کې له افغانستان سره؟
د پولیو د لمنځه وړلو په تېرو څومره کلونو کې هېڅکله هم د مالي منابعو د کمبود د وجې نه د مشکل سره مخ سره نه دی. یعنې د مالي منابعونه به مونږ د نړیوالو ادارو پوره پوره همکاري لرو، په دې کې د جرمني حکومت، د جاپان حکومت، د نورو زیات ادارې دي چې زموږ سره په دې برخه کې ډېر زیات کومک کوي. د مالي منابعونه مونږ د کوم خاص مشکل سره نه مواجه سي، نو به انشاءالله په سږ کال او په راتلونکو څو کلونو کې مواجه سو. په ټولو هغو منطقو کې سره د دې مخالفین د کنټرول لاندې دي، هم خو پښتانه د مونږ سره د واکسین کومونه هلته شته دي. خو بیا هم امنیت تر ټولو نه جدي ستونزه چې زموږ لپاره ده، امنیت دی. امنیتي برخې مشکلات دي چې تېر کال کې د 2014 کال
د کمپاین په اړه باندې راته وایي، آیا کمپاین پیل شوی روان دی که څنګه؟
موږ کمپاین خو تېرې جمعې په ورځ باندې ختم شو، نو اوس کمپاین ختم شوی دی. په دوه وختو کښې دننه به انشاءالله د مونږ بله د کمپاین دورۍ چې هغه به د هېواد په هغو سیمو کښې چې د پولیو د لوړ خطر سره مخ.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول میوند احمدزی.
په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
ولایت په ولایت پروګرام نن کاپی ساته څنګه شوه دی تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لاري برخه واخلئ په خوست کې د دولسم ټولګي او د نږدې 15000 فارغانو څخه د کانکور آزموینه پیل شوې ده دغه امتحان پرون شروع شو او نن هم اخیستل کیږي کوم کسان چې پکې برخه اخلي مخکې له مخکې بایومټریک شوي تر څو د درخلیو مخه ونیول شي د پوهنې چارواکي هیله مندي چې له دې نوي سیستم سره به د کانکور شفافیت تضمین شي له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د دولسم ټولګیو له نږدې 15000 فارغانو څخه چې 314 تنه انجونې دي په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه پیل شوه د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د بایومټریک پروسې په کانکور کې د پوره شفافیت د تامین په خاطر رامنځته کړې ده د کانکور د ازموینې لپاره خوست د لوړ زده کړو وزارت د راغلي پلاوي مشر پوهان عبدالاحد مسلم آزادۍ راډیو ته وویل چې د سګنی کانکور شفافیت تر ډیره تضمین شوی او د بایومټریک د پروسې د پلي کېدو په واسطه د تقلب لارې بند شوي دي د ویل تر دې وروسته به په کانکور کې د حقدار او لایق زده کوونکو حقوق نه ضایع کیږي
انشاءالله موږ غواړو چې دغه ملي پروسه چې په ټول افغانستان کې انشاءالله دایریږي خوست ولایت کې موږ امتحان اخلو انشاءالله سل په سلو کې موږ غواړو چې دا پروسه په اطمینان او په شفافیت سره ترسره شي او تاسو اطمینان درکوم د موږ پروسه بیخي شفافه وي حق به حقدار ته وسپارل شي انشاءالله د هیڅ مشکل نه
خوست والی حکم خان حبیبی چې د کانکور د پیلي زو مراسمو ګډونوالو وویل چې شیخ زاید پانتون د 2500 محصلانو د جذب ظرفیت لري او پاتې کسان به د نمرو سره سم د نورو ولایتونو پوهنتونونو یا د نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لاره پیدا کړي
رسما دغه پروسه پرانستلی شوه او صندوقونه او د کانکور هغه سوالونه زمونږ د درنو امتحان ورکونکو او محصلینو لخوا نه د حصول اطمینان په خاطر باندې وکټلای شو په دغه پروسه کې به 4902 شپېته تنه ځکون کې په دوه ورځو کې امتحان ورکي او د شیخ زاید پانتون د لپاره به روان کال کې د 2500 جذب شي
د خوست شیخ زاید پانتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم د کانکور د شفافیت لپاره د لوړ زده کړو وزارت نوی سیستم ګټور بولی
سکل پول کاندیدان بایومټریکس وات او اوس هم کله چې پارچی ته دوی کینی دوی به بایومټریک کیږي د دې لپاره چې د پیواز بل څوک رانسی نو درې سو شپارس فیلن هم دانن مونږ په صحنه کې لزان سره د دوناس طبقې او د خویند ځان سره لرو
دیادوانی ورده خوست د افغانستان د هغوسی مسخده چی لپخوای خلق د زدکرو او تحصیل مینوال دی دا محال پیاد ولایت که د شیخ زاید پانتون ترسنگ که د افغانستان پا مهم و تحصیلی دارو که حسابیگی د پامیر احمد شاه عبدالی طلوی افتاب او د دعوت دلور زدکرو مواسطه هم فعالیت لری د خوست د پانتونون د محصلان شمیر تا لس و زرو کسانو دیر ده تیر کال یوازه د شیخ زاید پانتون لدول سو پانزه زخه اتل لسواتن انجونی او حلکان د لسانس با درجه فارغ شوند
په خوست کې پرون د کانکور امتحان پیل شوی او دا امتحان نن هم روان دی په زرګونو کسانو په دې امتحان کې برخه اخیستې ده د خوست د پوهنې چارواکي وایي چې ټول سیستم بایومټریک شوی دی نو په دې حساب باندې د درغلیو مخه نیول شوې ده او امکانات ډېر کم دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبدالحدی ملتیار د هلمند لناوی ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکي د هلمند لناوی ولسوالۍ د معلمانو معاشونه لتیرو 15 میاشتو راهیسې نه دی اجرا شوی د پونې د وزارت چارواکي باید توجه ورته وکړي عبیدالله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکي د ډیر شرم ځای دی چې طالبان له روسانو کومک ترلاسه کوي حامد ستانکزی د لوګر د شامزار له سیمې نه پر استولې سمس کې لیکلي دي د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې طالبان د پولیو د واکسین مخه نه نیسي فضل الرحمن فضلی له ننګرهار لیکي په خوست کې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي خو معلومه نه ده چې کله به په ننګرهار کې د کانکور ازموینه واخیستل شي بهیر د بارغیس له مرغاب نه پراستول سمس کې لیکي د بالا مرغاب ولسوالۍ او ولایت ترمن سړک ډیر خراب دی هیله ده چې چارواکي دې ته توجه وکړي عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي د طالبانو سره د سولې د خبرو کیسه بیا سره شوې ده هیله ده چې طالبان دې ته توجه وکړي او روان کال د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو، خو 2:30 شوې لنډ خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سنگاپور کې دی. هغه شیبه مخکې په سنگاپور کې د هیواد د مسکن او پراختیا ادارې له مشر سره کتلی دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې غلی غنی به نن په سنگاپور کې د هغه هیواد د ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر لویو سوداګرو سره وګوري او د سنگاپور په ملي پوهنتون کې وینا کوي. د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال توبی لنزر په ننګرهار کې هغه کورنۍ وکتې چې له پاکستان څخه راستنې شوې دي. هغه پرون په ننګرهار کې بیرته ستنو شوو افغانانو ته وویل چې دوی باید وپوهیږي چې په افغانستان کې فرصتونه سته او ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د هغوی ماشومانو ته تعلیمي امکانات او سرپناه برابر کړي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو په وروستۍ نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي دي چې د هغوی یو پیژندل شوی قومندان مارشالی هم پکې دی. د ننګرهار د لغمان د ولایت خبر پاڼه وایي چې په مهترلام او شاوخوا سیمو کې د الماس په نوم پوځي عملیات روان دي. د جرمنی خبری آژانس وایي هغه شپږ سپین زمری چې د کندهار سرحدي ځواکونو له پاکستان سره پول ته نږدې موندلي وو د کابل په ژوبڼ کې ځای پر ځای کیږي. د کابل ژوبڼ مشر نن د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې څلور زمریان ژوبڼ ته رسیدلي او دوه نور هم په لاره کې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د ادلب ولایت په خنشیخون سیمه کې د کیمیاوي حمله په جواب کې چې پړی د بشار رسد پر حکومت راچول شوی نن سهار په سوریې کې په یو هوایي اډه د کروز مزایلو حمله وکړه. د روسیې حکومت پر سوریه د امریکا د نوې حمله په جواب کې له متحده ایالاتو سره هغه موافقه د هغه موافقه د ځنډولو خبر ورکړی چې پر سوریه د هوایي پیښو د مخنیوي لپاره شوې و. او د ایران خبری آژانس ایسنا نن د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی په حواله خبر ورکړ چې پر سوریه د امریکا د مزایلو حمله خطرناکه او ورانوونکې ګڼي. او د امریکا د متحده ایالاتو او چین ولسمشران ډونالد ترامپ او شی جن پینګ نن بیا سره ګوري. دواړه مشران به نن ویل کیږي چې تر ډیره حده د شمالي کوریا پر وضعیت خبري وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ پاملرنه د افغانستان طبیعي زیرمو ته راوړوي او په دې توګه د امریکا ملاتړ خپل کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ولسمشر اشرف غنی د یو سلاکار له قوله پر راپور کې لیکلي دي چې وایي شاید افغانستان د لیتیم زیرمې د امریکایي پانګوالو لپاره پوسړه پوري وي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان حکومت غواړي د ولسمشر ډونالد ترامپ پاملرنه د لیتیم په ګډون د افغانستان پراخو طبیعي زیرمو ته واړوي. په وچه کې پروت افغانستان د مس، وسپنې، د قیمتي فلزاتو کرومیت، سیماب او جست، همدارس د یاقوتو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او د سرو او سپینو زرو زیرمې لري چې ارزښت یې د 1.3 تریلیون ډالرو ترمنځ اټکل شوی، خو په دې ټولو کې زیات ارزښت لیتیم لري. د دې قانونو استل د بی امنیتۍ له کبله ښایي ستونزمن کار وي، خو کابل هیله لري چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عامه تاسیساتو، بشري ظرفیتونو او ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار همایون قیومي له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په څو محدودو قانونو کې کار شوی، نو ځکه د نوموړي په وینا د هیواد په ځنګړي ډول د قانونو په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونو لپاره ډیر مناسب دی. د افغانستان په اړه د ولسمشر ترامپ پالیسی تر اوسه نامعلومه ده، خو قیومی وایي افغانستان د لیتیم په څیر بیلابیل ستراتیژیک او مهم قانونه لري او کابل د قانونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امریکایي شرکتونو پانګونو ته لیوال دی. لیتیم هغه کیمیاوي عنصر دی چې د موبایل ټلیفونونو او لپټاپ کمپیوټرونو د بطریو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي او په افغانستان کې لوی زیرمې شته. ویل کیږي د افغانستان د لیتیم کانونه ډیری په غزنی، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. غزنی تر ډیره د افراطي وسلوالو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، خو په هرات او نیمروز کې هم وسلوال مخالفین فعال دي. ولسمشر غنی په تیر دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه بحث وکړ. قیومی وایي چې د ترامپ ادارې په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د ترامپ له لورې وروسته په 13 فبروري کې دواړو ولسمشرانو د امنیت په اړه خبرې سره وکړې. بې امنیتي او فساد د افغانستان دوه خورا لوی ستونزې دي، ځکه په ډېرو سیمو کې یا وسلوال مخالفین او یا خپل سری وسلوال واکمن دي چې پر قانونو هم ولکه لري. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي امریکا د قانونو د ایستلو په ګډون د اقتصادي پرمختګ هڅې د افغانستان د ثبات لپاره مهمې ګڼي. دا چارواکی چې نه غواړي د اسوشیټیډ پرس په راپور کې نوم یاد شي، زیاتوي چې امریکا به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اصلاحاتو په برخه کې له افغان پانګوالو او چارواکو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان له اقتصادي پلوه پر مخ ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان هڅه کوي چې د لیتیم زیرمو د استخراج لپاره امریکایي پانګوال جذب کړي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د معیاري محاسبې او لازمو کدرونو نه موجودیت د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنی ولیده. د خصوصي سکتور متشبسین او د یاد خونی چارواکي چې د تخصصي حساب ورکونې د عامیدو لپاره په کابل کې سره راغون شوي وای، حکومت باید له ځوانو کډرونو څخه په استفادې د ستونزه هواره کړي. د افغانستان مالی وزارت هم د کمزوري ظرفیت ستونزه تاییدوي، خو وای چې په نږدې راتلونکي کې د ورته ستونزې د حل هیله شته. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې دغه هیواد د کمزوري مالی او معیاري محاسبوي سیستم د نشتون له کبله ګڼ اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د دې خونې د عامل پلاوي مشر عتیق الله نصرت وایي د کمزوري سیستم ترڅنګ د وړو کدرونو نشتون هغه خنډونه دي چې حتی د افغانستان او خصوصي سکتور د ودې مخنیوي کړی دی. دی وایي زموږ د اقتصادي ودې پر وړاندې لا هم د حساب ورکونې او مالي کمزوري سیستم په څیر خنډونه پراته دي، او له بده مرغه دا په افغانستان کې ستره ستونزه پاتې شوې. د معیاري حساب د نشتون ترڅنګ د ماهرو او حرفوي کارکوونکو نشتون بل هغه ستونزه ده چې زموږ د اقتصادي ودې مخه یې نیولې ده. ښاغلي نصرت دا خبرې په افغانستان کې د حساب ورکونې لومړنۍ تخصصي غونډې ته وکړې چې د یادې څانګې د لسګونو فارغینو او کارکوونکو لخوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی وو. د لازمو کارکوونکو د نشتون او کمزوري سیستم په اړه دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې هر کال له 10,000 کسان یوازې د کابل د ادارې او حسابدارۍ له انسټیټیوټه فارغېږي. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په باور دا چې په دې برخه کې درسي سیستم معیاري او د وخت د اړتیا سره سم عیار نه دی، ستونزې یې نه دي کابو شوي. د افغانستان د مالیه وزارت هم ورته ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د یادې تشې د ډکېدو په هدف یې هڅې روانې کړي دي. د یاد وزارت مرستیال مصطفی مستور وایي د کابینې څخه د محاسبې قانون پاس شوی چې پر معیارتوب او مسلکي توب ټینګار کوي. دوی په دولتي ادارو حتی په مالیه وزارت او بانکونو کې غیر مسلکي توب یو ستره ستونزه ده. له همدې امله د مالیه وزارت له بهرنیو همکارانو سره پروګرامونه پیل کړو. همدا اوس مو 1,300 کسانو ته د محاسبې په برخه کې بهرني بورسونه تنظیم کړي چې انشاءالله د دغو کسانو راتګ به د افغانستان لپاره یو ستره هیله مندي وي. د کاغلی مستور په باور د مالی او حساب ورکونې برخو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوي چې بیلابیل ادارې له هم په دې برخه کې د بهرنیو سلاکارانو مشورو ته کښېني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د پولند د سرتیازم مرستیال وایي چې هیواد یې له روسیې د طبیعي ګازو د وارداتو د کمیدو پر لارو چارو غور کوي. پولند غواړي د اړتیا وړ طبیعي ګاز له امریکا وپیري. صفی الله سنکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې ارتباط وړاندې کوي.
د پولند د سرتیازم مرستیال ماتیوش مورویش کې چې هممهاله د اقتصادي پراختیا وزارت هم مخته وړي، ویلي څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د انرژۍ له وزیر ریک پیرسي سره له هغه هیواد د ګازو په پیرلو خبرې کړي دي. پولند چې د ناټو پوځي تړون غړی دی، د اړتیا وړ طبیعي ګازو 2/3 برخه له روسیې ترلاسه کوي، او اوس د ملي امنیت د دلایلو په سبب په دې لټه کې دی چې د دې پلورونکي بدیل پیدا کړي. د پولند د صدر اعظم مرستیال ویلي، د امریکا متحده ایالاتونو د طبیعي ګازو ترلاسه کول د پولند انرژي ښه کوي کوي او دغه هیواد د انرژي امنیت لا زیاته بي. ماتیوش مورویش کی له رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړی چې زړی رندخمن يم فکر کوم هغه چې روسي په 2013 میلادي کال کې په ګورجستان له يرغل وروسته او په یوکرين په 2014 کال کې تر سره کړل په ښکاراتوګه د نړیوالو قوانینو په خلاف دي. پولند په بالټیک سمندرګي کې له روسي نه د غازو د واردولو په خاطر تیر کال یو ټرمینل هم پرانیستی وو. د روسي اقتصاد اوس وخت په نړیوالو بازارونو کې د نفت او د بیې د کمښت او په مسکو د نړیوالو بندیزونو په سبب مخ په ځوړ ده. د روسي د ایس ای ملي ادارې روسټات په خپل پرونی ریپورت کې ویلي هغه روسان چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي تیر کال 19 میلیونه او 8 لکو ته رسیدل او دا په تیرې یو لسیزه کې تر ټولو لوړ شمیر ده. د خبرو شوې شمیرو له مخې په 2014 کال کې د بیوزله روسانو شمیر 3 لکه نور زیات شوی ده. د پولند د صدر اعظم رسیال ویلي اوس وخت د امریکا متحده ایالاتونو له تگزاس ایالت د اوبلنو غازو واردول د الجزائر او قطر په څیر له نورو هیوادونو د دغو غازو د پیرلو په نسبت ګران تمامیږي. خو مرسیال صدر اعظم ښاغلی مورویش کی باور دی چې د امریکایي تمویلونکو سره د خبرو په نتیجه کې د دغو غازو بیا را کم کړي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني دا ونی د هغو دوستانو لیکلي پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. لکه نر څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې له 12 کلونو رئیس چې تقاعد اخیستی خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. له بلخ، زابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلې دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د کار او خوارکشانو د سراسري اتحادي لمشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی دی چې د خبرونې په سر کې به د هغه سرګندونې واورو بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته هم ورسو. شغل عادل د یادستونز په اړه راته وویل
د افغانستان د خوارکو او مزدورانو سراسري اتحادي تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کوم کار کوونکي دي په دې غږ کړی دی تر څو د کارګر زحمتکش او خوارکښ حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په ډېر تاثر سره باید ووایم هغه متقاعد خلک چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اخیستی دی په ډېر تاثر سره باید ووایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللی دي خو په ډېر مایوسۍ باندې په څو څو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوښتی دی. تاسو ته معلومه ده چې موږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه هم دا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی خو چې اوس تقاعد شوي دي د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپلو لاندې شوي دي تلف شوي دي په وخت نه دي ورکړ شوي او هغه کارګر او خوارکښ چې اوس په مصروف د کار دي په ډېر تاسو سره باید ووایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري. په ډېرو مواردو کې د هغې حقوق تر پښو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دوی ته د تقاعد لپاره خلق مراجع کوي هغه خلق باید په ډېر سهولت ورته جوړ کړي. دوی هغه خلق چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو د پاره توجه وکړي نو یو خوا به د دوی فامیلي مشکلات حل شوي بل خوا به د هغې اطفال هغې مکاتبو ته سوق کړي. مثلا د هغې کورونه کرایي دي د هغې برق بیلونه دي هغه به په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیزه حقوقو ته به دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په کار پرابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي نو زه زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیولی دی، د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي، په وخت باندې مزد ورکړل شي، او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډېرو مواردو کې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي، نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاسته او ګریوان.
ډاکټر صاحب، دسته تاسې هیله وښوده چې دا ستونزې حل سي او ورسي، موږ هم دا هیله لرو او زموږ دوستان هغه هیوادوال چې د دغه ستونزو سره مخامخ دي هغوی هم دا هیله لري. خو لکه چې موږ تاسې ګورو لس پنځلس کاله تیر سول خو دغه ستونزه حل نه سوال، یعنی په هیلو نه کیږي. که تاسې دا راته وایست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسي، عملي لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا یې حد اقل راکمه کړي، څه باید وسي؟
زمونږ په نظر باندې که چېرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاس او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاس او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع د پاره ما څو څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کار فرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت ته لګیا دی کار کوي، دلته د کارګر نظر نه اخیستل کېږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړل شوي. تاسو معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ د دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهمدار هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او الحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي، خو ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري خودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید ووایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی، نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چېرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی د دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه چې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي، په دې رابطه باندې څه کړي دي، دا چې کارګري اتحادیه خو ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره په دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلي دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغې ته اتنا ونه کی، هغه پلی نه کی، د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي، د فساد څخه مخنیوی ونه شي، نو زه فکر کوم امیدواری به تر یو وخت وي. زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم، نو زما بیا هم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دلته د کارګر، کار فرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري، او که چېرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه همداسې وي لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکښانو د سراسري اتحادیه مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډه د ملرو دوستانو بیا به تاسو نور شکایتونه په ګډ وارو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
علي السلام علیکم خجیم الله خبری کوم د زابل ولایت خروارین د سیمې څخه زموږ د خروارین په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي ورور مشکل شمیرې ته زنګ و په شل وارې کې یو ټلیفون مې رسیږي نو که زموږ دغه مسلمین اوري زموږ دغه مشکل ته دې یو لاره وسنجي دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل دی. د منطقې د خروارین نو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام مننه ستاسو.
بله السلام علیکم محمد زرین خبرې کوم لوګر ولایت نه. مشکل خدا ده ورور چې ولایت نه تر باغو څخه پورې بار کلاسو غره کې بار راځي او راځي تر اوسه خو نه بار څه یو شی نشته او دوه مهینم دغه مشران پیسې را باسي غونډې دوی خوري ډیمان ته نه ورکوي د کاریزو دوی خوري د سړکو دوی خوري برمو دوی خوري دغه علم حکومت نه ډېره کېږي. وسلام.
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو غرکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه د خالد خبرې کوم له کابل نه. زما پیغام دغه ده د خاص د ازادۍ راډیو کارکونکو څخه مې دغه سوال ده چې په پاکستان کې یو سره په 200 لک 300 لک د 1500 لک روپۍ دا ولې تیر پکې کړی هغه سره پرکسو دا کوم وطن ته وتښتید؟ آیا دغه اوس خلک کوم مرجی ته اوس ارزو کې چې دغه پیدا کې بینمینال ته د افغانستان سفارت ته یا چې دغه کوم مرجی ته خلک لاړ شي مقصد چې دغه پیسې د مسلمانانو بیرته ورته پیدا کړي؟ دغه د ما یو سوال ده کې دغه هغه تاسو وایست انشاءالله تعالی چې د خلکو ډېر غټ ثواب تاسو وګټئ او د خلکو ډېر غټ دنیا وي هغه سره په لکړي دي د ډبل شا په نامو دغه سره په نورم په مخه ښه.
بله السلام علیکم زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې یم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم او زموږ دغه مخابراتي شبکې چې دي که افغان بیسیم دی که روشن دی د څه خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دا زموږ خدمې ورسره سمې کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو تن خبرکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دا چې 14 کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي. کله یو ځای کله په بل ځای کې ځای ورته وټاکي یا چې بل ولي راشي بیا هغه رد کړي. نو په همدې طرف کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یو څو نفره دي چې نوشانو رنینه کړي دغه هم په دې
زر ولی خان د ننګرهار ولایت د اساره کې غلجوی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته ثبتومه او غواړم د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه چې ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي. ما څلور کاله دلته په د اسارک عمومي کلینیک ده د راغه د سچي په نامه باندې لیکې وظیفه اجرا کړه. دلته ډاکټران دي هغه په واسطو باندې مقرر دي او دغه ډاکټرانو چې څه خپل خپلوان دي هماغه راوستي دلته مقرر کړي دي. دلته نوکریوالۍ سیستم نشته. غیر حاضري ښه ډېره موجوده ده. د کلینیک سامان آلات ټول وړل کېږي کورو ته پکېږي او سره د هغې د وزارت سیتامي په پالیسۍ کې هېڅوک نشي کولی چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي. خو دلته زیات کسان له یو پامیل څخه دوه دوه نفره پکې کار کوي او د دغو دغه اسناد په وزارت سیتامي ته هم رسېږي. معلومات یې هم کېږي چې دا پلانکی د پلانکي زوی چې زه حیران دې ته چې وزارت څنګه په دې باندې غلی ده او اقدامات نه کوي.
الو السلام علیکم زه لالی ملنګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپتمبر لکه مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تلل شوي دي. په دا درې کاله زه قسم امر ته اخ فهمه چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه پېدنه وتلي. نه کتابونه ستا نه استادان ستا او بلکې تنخواګانې اخیستل کېږي خانانې جوګو ته اچي. نو ما هیله دغه ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي. وسلام خدای پاک مې کامیاب لره.
زما د پیغام ډېره کندهار څخه مولوي ګل محمد خبر کوم. د کوم دواوې چې دي د افغانستان په سر د ټولو دواليانو وزیران ټولو ډاکترانې مونږ نه مسلکي ډاکتر یو ځای شته. کوم کلینیکونه چې په خانې کې ټول دواوې اکثر غلا کېږي او خرڅېږي غلط دواوې د پاکستان سره ځي په ګوري ژبنې باید سرحدونه ونیول شي او سم مسلکي ډاکتران وټاکل شي. د ټولو ډاکترانې تباشا دي توضیح د ټولو پرې خبر دوم قصور دا دی چې باید افغانستان ته داسې کار وکړي چې د سرحد باندې نوي ځواکونه ولري، د افغانستان لپاره نوي خدمتونه وکړي، چې تجارت زراعت باندې کار وکړي، فروبو باندې کار وکړي. د افغانستان خلک احتیاج دي، دا اوس نوي مهاجرین روان دي، دغه لپاره نوي خدمتونه کارونه وکړي. هره ورځ باید یو خدمت وي، نوی کار وي، د حکومت لپاره، دولت لپاره یا لاسته راوړنه ده.
بلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزاد خان من أواليم ده هلمان ولايات ده شركة لشكر بازار أسيدون كيم. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي. زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته. زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي.
الو، السلام علیکم. زه د لارښین د فراولا څخه خبره درسره کوم. وروره زموږ کوانه پر دا لارې ماسکر ډېر فضا وي، پیسې غواړي، هره په همره ګرځي وای، سه موټر دروند خپل وزن را بار کړی وای، 2000 راکه، 1000 روپۍ راکه، ډېر هم سخت فضا وي. دغونه سرایه نه پاتېږي لکه دوی سه غواړي. نو زه تر لوړو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو شکایت مو واخیستی. دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسؤلینو سره شریکوو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي، او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیرې بیا هم در سره ولیکئ چې د خبرونې په پای کې اعلانېږي. بیا هم اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې راته ووایست. ازادي راډیو یې په امانت سره خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چھے در گور سرگ میں رنا رنا شی تات چھے در گور سرگ میں رنا رنا شی تاچ سنگ کے بھی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنگ کے بھی نما ٹول جہان زما 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 شی مورے 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 تزما ہر سب خلاص مکئے تزما دے تزما بابو زما دکئے عمر دے دیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھے در کو رماز ترگ میرا چھے در گور کرگ میر نار نار شی بابو
زما بابو زما